د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوې نن د جمعې ورځ او د 2015 کال د اپریل 16 نیټه ده زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې په جنوبی وزیرستان کې د حقانی شبکې د یو مهم کمانډان وژل کېده د بلدیاتي ټاکنو په اړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد په سیاست کې د میرمنو برخه د افغانستان په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو شتون او د یو شمیر نور سیمه ییز او نړیوال موضوعات څیړو ورسره ځینې سندرې هم نشرو خو لومړی مو د دې سات خبرونو ته پام راړو د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق ځدرانی وژلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړي او د شام د بشري حقونو ډله وایي هلته په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق ځدران یو وژلې دی د جنوبی وزیرستان په وانه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نوم نه شدلو په شرط مشال رادیو ته وویل چې د فاروق ځدران د وژلو ترڅنګ یې د هغه نه ملګري هم نیولې دي د چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وسوه چې واڼه ته نږدې په سرکنډ سیمه کې د افغان طالبانو او پاکستانیو ځواکونو ترمنځ نښته وسوه د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې فاروق ځدران او د هغه ملګري له یو نامعلومه ځایه د شمالي وزیرستان له لارې واڼه ته روان وو فاروق ځدران د حقانی شبکې د وړاندې وژل سوي مهم کمانډان ملا سنگین ورور او د پکتیا او پکتیکا لپاره د یادې شبکې مرستیال کمانډان وو د وسلوالو له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین ولسمشر ژی ژینګ پینګ به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړي دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم خان د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړه تسنیم اسلم ویل د دې سفر په اړه بشپړ معلومات به وروسته خپار کړي
دا وی اوز د خبرې پخلی کوم چې د چین صدر به روانه میاش په شلمه او یو وشتمه نیټه د پاکستان سفر کوي هغه سره به د دوره کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی هم وي او د دوران امید دی په یو شمیر اهمو لوزنامو له اصلي کوشي د دورې نور تفصیلات ته چې کله ختمي شکل ورکړي شي نو اسلام آباد او بیجینګ کې به دا خبرې اعلان سره شریک کړي شي
د یادونې وړ ده چې د چین د ولسمشر ژی ژینګ پینګ د سفر د تیر کال په اګست میاشت کې ټاکل شوی و خو په پاکستان کې هغه وخت د روان سیاسي کړکیچ له کبله وځنډول سو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي انتخابات دی د عدلي تر څارنه لاندې وسي دا غوښتنه د پنجشنبې په مازدیګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو له خوا په یو قرارداد کې سوې ده د اپوزیشن ګوندونو وایي که چیرې دا ټاکنې د انتظامیې تر څارنه لاندې وسي نو دوی شک لري چې اوسنی حکومت به د انتظامیې له لارې په خپله ګټه ګامونه پورته کړي د اسمبلی تر غونډه وروسته د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
حکومت خپل موقف ورکړ چې را حکومت د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغه د عدلیه زیر نگرانی کې نو په دې باندې مونږه ویلکم کوو دا خبره ده په خوشحالي ګو ځکه چې د حکومت په کردار باندې او بینی وکی نه کیږي د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن د دې نوټس والی او د دغه لاندې دی او حکومت خو ځان پېښ کړی دی کنه حکومت خو چې مونږه د جوډیشری لاندې مونږه مغاړو چې د جوډیشری لاندې وشي
د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې به بلدیاتي انتخابات د مې میاشتې پر 13 نیټه ترسره کیږي عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام فضل الله منډلې او پاکستان پیپلز پارټي د دې ټاکنو لپاره ګډ اتحاد جوړ کړی دی د افغانستان د بدخشان ولایت مرستیال والی ګل محمد بیدار وای د دې ولایت د جورم ولسوالۍ خيستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدل شوې ده ګل محمد بیدار د پنځم په ورځ نه وخت مشال ریډیو ته ویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال په دې سیمه کې راغونډ شوی دی. د ګل محمد بیدار په وینا د دې وسلوالو نږدې نیمه برخه بهرني ترهګر دی. نوموړی زیاته کړه چې ډیر ژر به د بدخشان ولایت په درو نعرام ولسوالیو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل سي. په بدخشان ولایت کې د نامنیو ته پاملرنه هغه وخت زیاته شوه چې د تیر جمعې په ورځ په همدې سیمه کې د ملي اردو تر دیر شو زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته او په دې ترڅ کې وسلوالو د ملي اردو د څو سرتیرو سرونه هم غوڅ کړل. د سعودي عربستان یوې خیریه ټولنې د افغانستان د خوست ولایت په ګلان کیمپ کې د شمالي وزیرستان له بې کوره کړل سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د سعودي عربستان د خیریه اسلامي ټولنې د افغانستان د برخې مشر حسن شهیر د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل دا ګام یې له هغه وروسته واخیست چې په رسنیو کې د دې خلکو په حالت خبر سو. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې د شمالي وزیرستان زرګونه خلک افغانستان ته کډه سوي دي چې د نړیوالو پراخو مرستو ته اړتیا لري. د شمالي وزیرستان دا کډوال له هغه وروسته تر ډیورنډ کرښې هغه بلې خواته ورواوښت چې د پاکستان پوځ د تیر کال د جون میاشتې پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د شام پر حالاتو نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میشته د شام د بشري حقونو دا ډله وایي چې دوی د 2011 کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2,22,271 مړو رپورټونه ترلاسه کړي دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د هګانی شبکې یو مهم کمانډان وژلې دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د یو قرارداد له لارې غوښتنه کړې ده چې بلدیتي انتخابات د عدلیې تر څارنه لاندې وسي. د حکومت یو غړی وایي
دا د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغې د عدلیې زیر نگرانی کوي، نو په دې باندې مونږ ویلکم کوو. دا خبره ده، به خوشحالیږو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر به په راتلونکې اونۍ کې په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته ورسي. افغان چارواکي وایي بدخشان ولایت د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په یو مرکز بدل سوی. په پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې لخوا په تعلیمي فنډونو کې د درغلیو مخنیوي په اړه یو غونډه سوې ده. د یادې ادارې یو چارواکی وایي
زمونږ په دې عمل کې زمونږ په دې سیمه کې ټول نغټه تراس په دې باندې کېږي چې اره پیسې منظور شي، د حکومت اړه خرا شي، خو هغه وخوړل شي. نو که چېرې مونږ دغه پیسې چې کومې منظور شوي دي او هغه راغي په صحیح طریقه استعمال شي، نو بالکل به دا بهتر رولي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر نورو رپورټونو او شننو او سره سره سندرې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدران له پاکستاني ځواکونو سره په نشته کې وژل شوی دی. د دې چارواک په وینا فاروق زدران د پنجشنبې په ورځ نه وخت هغه مهال وژل شو چې په جنوبي وزیرستان کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته وسوه. دا چې دا نشته د جنوبي وزیرستان په کومه سیمه کې شوې ده، نوره مرګ ژوبله پکې اوښتې او کنه، په دې اړه تفصیل د مشال رادیو د خبریال سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
پسولی وزیرستان ورنکش دی خفیه ادارو چرواکی اوزایی کابالیون ویایی چه دشپجم پورز چیت ماس پیشین دیوانانا دن ملویده پلوری دی درش کلومیتر پا فاصله دسرا کند پسیمکش دی امنیتی فورس سرتیریو او دی افغانی طالبانو پا منسکش جگر وشوا او دی دوارو لوریونا دی گانو جزونو بدلون ها وشا چه پا نتیجه کش دی طالبانو دی لورینا دی فاروق زدرون پا نوم پجندالا یو مهم کامان کمانډر مړ نه کسان گرفتار او یو ملګری چې کوم پر ارژلای هم د موکینا په تیښته کښې بریالی شه. د هغې سره یې دا راوشول چې وژلی کمانډر فاروق زدرون او د دوی ملګري بندیون طالبان د جلال الدین حقانی نیټ ورک سره تعلق لري چې کوم د یوې نه څرګنده سیمې نه د قطبي وزیرستان په لارې د سویلي وزیرستان ستر پنډغولي وڼه ته را روان وه. زرایې ویایي چې بندیون طالبان د اسرار زوی د زلی خان، رحیمګل زوی د نورعالم، عابد زوی د بادرزمان، محسن زوی د زرمک خان، ګل محمد زوی د شیرازم، امیرالله زوی د ګلنار خان، حزب الله زوی د نور اسلم خان، خان زلی خان زوی د ګل اختر خان په نومونو پېژندلی شوي او د پارېدلي پر ارژلي طالب نوم معلوم شوی نه دی. زرایې دا هم وویل چې د امنیتي فورس سرتیریو د طالبانو د ګاډي سره د دوی نه وسله هم په قبضه کښې اخیستې ده، خو د مشال ریډیو بار بار پوښتنې باوجود زرایې د امنیتي فورسز د ځاني مالي زیان په بارې کښې هېڅ څه هم ونه ویل. یاده دې وي چې وژلی فاروق زدرون د حقانی نیټ ورک په افغانستان کښې د پکتیا پکتیکا مخشني مهم کمانډر ملا سنګین زدرون چې کوم په قطبي وزیرستان کښې بې اوبازه امریکایي جازونو د کال 2013 د نهمې میاشتې په شپږمې نېټې ویشتلی وژلی او د دغې ډلې او د دغو سیمو د اوسني کمانډر بلال زدرون مرستیال کمانډر او کشر ورور وه. دا دې هم یادوي چې د وژلي زدرون مشر ورور ملا سنګین په خپل ژوند کښې د امریکې امنیتي فورسز یو سرتیری نیولی بیولی او بیا یې د خپلو پنځو ملګریو په بدل کښې خوشی کړی امریکایانو ته حواله کړی وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیتي ټاکنې دي د دوی په وینا تر عدلی تر څارنه لاندې اوسي. دا غوښتنه د پنجشنبې په مازدیګر د اسمبلی په غونډه کې په یو قرارداد کې سوې ده. د حکومت غړي وایي چې دا کار د انتخاباتو د کمیشن دی او دوی پر دې هیڅ اعتراض نه لري که الیکشن کمیشن ټاکنې د عدلی تر څارنه لاندې کوي. غلام باوس دې موضوع ته کتنه کړې ده.
تیر مازدیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه شوې ده چې د مئی په 1 را روانې بلدیتي ټاکنې دي د انتظامیې د سوري لاندې نه بلکې د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي. دغه قرارداد د بټګرام ضلع څخه تعلق لرونکي د جمعیت علما اسلام پی د اسمبلی غړي شاه حسین په اسمبلی کې وړاندې کړو او نوموړی په دې اخله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه. هم په دې ډړ کې د قومي وطنګوند پارلیماني مشر سکندر خان شیرپا وویل چې د بلدیاتي ټاکنو په اخله مخالف سیاسي ګوندونه یو شمیر اندېښنې لري او په کار ده صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن د ټګۍ نه پاکو ټاکنو یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي. خود مخالف ګوندونو د دې غوښتنې په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله هم د اسمبلی پتل د اپوزیشن ګوندونو د دې غوښتنې سره اتفاق وکړو او د اسمبلی د غونډې وروسته د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هم د الیکشن کمیشن نه وختنه کوي چې بلیاتی ټاکنې دي د عدلیه د سوري لاندې تر سره شي.
حکومت خپل موقف ورکړ چې را حکومت د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغه د عدلیه زیر نگرانی کې نو په دې باندې مونږه ویلکم کوو. دا خبره ده په خوشحالي ګو ځکه چې د حکومت په کردار باندې او بینی وکی نه کیږي. د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن د دې نوټس والی او دغه لاندې دی وکی حکومت خو ځان پېښ کړی دی کنه. حکومت خو چې مونږه د جوډیشری لاندې مونږه مغاړو چې د جوډیشری لاندې وشي.
د مئی په دیرشمه د روانو بلدیاتی ټاکنو لپاره د داخلي کاغذونه د انتظامیه د سوري لاندې جمع کولی شي او نن د داخلي د دستاویزاتو اخیرنۍ ورځ ده. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
په داس وخت کې چې په خیبر پښتونخوا کې په راتلونکو میاشت کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره تیاری روان دي، په صوبه کې بیلابیل ګوندونه وایي چې په سیاست کې د ښځو د ونډې لپاره یا په فرستونو کار پیل کړی دی. دا چې آیا دوی په دغو ټاکنو کې د ښځو د برخې اخیستو تر کومه حده ډاډګیرنه کوي، په دې اړه ملیحه امیرزاده رپورټ لري.
دا روان کال د مئی پر دیرشمه نیټه په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات کیږي. د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر په خبره د صوبې د سلیر وشتو ضلعو په درې اویو تحصیلونو کې به د خواوشا درې نیم زرو کلو او محلو کونسلو لپاره تر څلوېښت زره زیات کونسلران منتخب کیږي. په دغو انتخاباتو کې به د ښځو برخه جدا وي. د ښځو لپاره په یادو انتخاباتو کې د نمایندګۍ د تناسب په هکله په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند جوائنټ سیکرټري شګفته ملک چې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره د اپوزیشن د درې ګوندیز اتحاد غړي هم دا وایي
2013 کم ایکٹ نو پر دی کی خو د فیمیل د پارا فور ویلج کونسل یا نیبرهود کی ټو ریزرو سیټ دی هغه کی چې یو مینورټی سیټ ته یو د ورکر د پارا پیزن د پارا یو سیټ ته او بیا چې تاسو مخ کی راځي تحصیل ته یا ډیسټریکټ ته نو هغه کی 30% فیمیل کوټا دا هغه ریزرو سیټ باندې دی او کله کم پارټی زیات راځي میجورټی 3 or 4 هغه دا غیر راځي الیکټډ نو بیا باندې پس یو فیمیل ریزرو کوټا باندې په پارټی خپل لیست ورغی د فیمیل او څومره بیا د اوی سیر سازین او هغه مطابق بیا د فیمیل په کونسل کې په ځیر لکی او په تحصیل کې ایڈجسٹ کی.
دا چې په صوبه کې په انتخاباتو کې برخه خستون کې ګوندونه په سیاست کې د خزو د برخه خستو او هغه ته د نمائندګي ورکولو تر کوم حد حوصله افزایی کوي. د جمعیت علما اسلام فی ډلویان جلیل جانوی
موږ خپل کوم سیټ ایڈجسٹمنٹ دی هغه تقریبا مکمل کړی دی. څو پورې چې د زنانو د خواتینو د نشستونو مسله ده په دې کې یو ریزرو سیټونه دي او یو الیکشن کنټیکسټ وړ سیټونه دي. په دواړو سیټونو باندې موږ خپل کار روان کړی دی چونکې زموږ په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي شته، په قومي اسمبلی کې نمائندګي شته او موږ غواړو په ډسټرکټ اسمبلیو کې هم د جمعیت علما نمائندګي او مقامي یونټو کې هم د جمعیت علما د زنانو نمائندګي وي. دې لپاره موږ یو لیست جوړو لګیا دو چې په هغه کې زنانا ریزرو سیټ کې راشي.
ملک هم د خپل ګوند منشور په حق لوای چې تل یې په سیاست کې خزې مخې ته دراوستلو کوششونه کړې دي او مثال یې دا دی چې د یاد ګوند د خزو خصوصي څنګه نشته او یو شان د نارینه او سره په سیاست کې برخه والی دي.
زمونږ خو دا د پارټي منشور هغه کې دا کلیر دی چې مونږ د خزو د سړو برابرۍ بنیاد باندې یقین ساتو او مونږ دا وایو چې کچر ته خزا جنرال سیټ باندې الیکشن کول غواړي نو مونږ هغوی ته جنرال سیټ لپاره ټکټ مخکې ورکړې دي. مونږ کوشش دا دی چې هغه په ګراس روټ دی، هغه په ډسټرکټ تحصیل لیول دی، هغه په صوبایي اسمبلی کې دی یا په قومي اسمبلی کې دی. نو مونږ کوشش دا کړی دی چې زیات نه زیات فیمیل ته د هغې نمائندګي چې دی دا ورکړي. زمونږ د پارټۍ وینګ چې کوم دی نو هغه نشته. مونږ په برابرۍ بنیاد باندې لکه چې زمونږ د میل کابینه ده نو مین سټریم هغه چې مونږ فیمیل هم
په صوبه کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په یادو انتخاباتو کې د ښځو د ونډې په حق لوای
زه لا خو قانون خو مونږ جوړ کړی دی. دا خو زه د کمیټي چیرمین وم، پنجاب نه مونږ په نمائندګي زیاته ورکړې ده. زموږ کلچر او زموږ د روایاتو پر دایره کې دن نه زنانه په سیاست کې ساري نه کې سبګې نشته دي. مونږ خو په ریزرو سیټس باندې زنانه ودرولې دي، په جنرال سیټس باندې ودرولې کوم ډایرکټ الیکټ دغه او ریزرو سیټس باندې مونږ زنانه ودرولې کړې ده. نن د ګین کلی په ورسو باندې
خو د شګفته ملک په خبره د بلدیاتو له قانون سره بیا هم په سیاست کې د ښځو لار نیول شوې ده، ځکه چې نارینه د ووټونو او سیالۍ په بنیاد نازمان جوړیږي چې بیا دغه په سر خزو ته سیټونه ورکول کیږي. دا وایي په کار ده چې د کلو او محلو په سطح کونسلو کې خزو ته هم د ووټونو حق حاصل وي چې دوی هم نازمانه جوړې دي شوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین ولسمشر به په راتلونکي اونۍ کې په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تسنیم اسلم د پنځشنبه په ورځ نوښته د خبریزي غونډې پر مهال وویل چې دوی تمه لري چې د چینی ولسمشر د سفر پر مهال به پر یو شمیر مهمو تړونونو لاسلیک وسي. ریاض مساخیل په دې اړه رپورټ لري.
د زیارت پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د تپوسونو په جواب کې وویل د چین او پاکستان ترمنځ لرغونی اړیکې دي او دواړه په هر سخت وخت کې د یو بل سره ولاړ دي. د دې وینا وا چې د چین د صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی و خو په بازي وجوهاتو هغه ایثارو او اوس به دغه سفر روانه میاشت کې کیږي.
President will
داوی اوزه د دې خبرې پخلی کوم چې د چین صدر به روانه میاش په شلمه او یو وشته منېټه د پاکستان سفر کوي. هغه سره به د دوره کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی هم وي او د دوران امید دی په یو شمیر اهم لوزنامو لاسلی کوشي. د دوره نور تفصيلات او تا چې کله ختمي شکل ورکړي شي نو اسلام آباد او بیجینګ کې به دا خبريالانو سره شریک کړي شي. د چین د صدر پاکستان دوره سمره اهم ده او د سره به په دوړخیزه تعلقاتو سو اثر پریوزي. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان چین په تعلقاتو نظر لرونکي خبريال متین حیدر نه تپوسو کو نو دوی
یی انتهایی غیر معمولی دورہ ہوگا عوامی جمہوریہ چین کے صدر
د چین د صدر دا دورہ به د غیر معمولی اهمیت وړوی دیک با په یوش میر لوزنامو لاسلیک کیږي چې پکې جوهری ریئیکٹر عبدوز د توانائی منصوبه د کاشګر گوادر سڑک او د غرنګ د دفاع په سانګ کې مختلف لوزنامه د ذکر وړ دی. د چین صدر به د پاکستان مشروالې سره د ملاقاتونو نه پرته د پارلیمان شریک غونډې ته هم خطاب کوي. نو زه فکر کوم چې د دورې سره د پاکستان چین تر منځ د راتلونکي لسو شلو کالو د پاره منزل واضح شي.
تعلقات کې آئنده 10 سے 20 برس کا جو منظر ہے وہ متعین ہو جائے گی.
د یادونه دا چې د چین د صدر ژی جن پنګ دوره 13 کال اگست میاشت کې ټاکل شو و خو اسلام آباد کې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د درنو په وجه دغه دوره تر نامعلومه مودې ځنډول شوی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
افغان چارواکي وایي بدخشان د هیواد په شمال کې د سخت دریځو ډلو تر ټولو لوی مرکز دی چې د دوی په وینا کورنۍ او بهرني وسلوال پکې راټول شوی دی. د بدخشان مرستیال والی وایي چې د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو په وژنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود. د په وینا لدې کسانو څخه اوس پلټنې روانې دي. د احمد تکل په رپورټ کې تفصیل اورو.
د بدخشان مرستیال والی وایي د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمایي بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. ښاغلی بیدار زیاته کړه چې د بدخشان ولایت په درې ناامنه ولسوالیو کې به ډېر ژر د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي. خغلی بیدار یادونه وکړه چې له هوایي ځواک پرته د دې وسلوالو ځپل ښایستونزمن کار وي. افغان چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو سلګونه وسلوال له خپلو کورنیو سره په خستک سیمه کې راټول شوي او خپل سنګرونه یې ټینګ کړي دي. په راپورونو کې دا هم ویل کېدل چې د سیمې اوسیدونکي له وسلوالو سره همکاري کوي او حتی ځینو تور لګاوه چې دا خلک د ملي اردو د ګڼ شمیر سرتیرو د سرونو د غوڅولو شاهدانو. مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د خستک کلی هغه اوسیدونکي چې په دې خونړۍ پیښه کې له تروریستانو سره په همکارۍ تورن دي نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي.
منلاندې کنده کې چې متفاوتي کړې وه بدون اجازې د ولایت او د مرکز کابل ته تللی وو چې هغه فعلن بندي ده. تحقیق لاندې د موضوع کې چې منطقي خلکو هغوی په ګراوګان کې او په معاشره کې دي ممکن یو څه همکاري طالبانو سره په دې اعتبار کړي وي چې هغه هم یعنې چې ملي روښانه شناسایي شوي حدودا 100 نفره تر اوسه د دې قضیې په اعتبار ژوندي نیول شوي دي چې له طالبانو سره په دې عملیات کې کومک کړی فعلا په فیض آباد کې بندیان.
د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار هغه تورو نارات کړل چې ګنې ملي پولیس او ملي اردو سره لمرسته ډډه کړي او زیاته کړه چې پولیس د پیښې په سیمه کې ګر سره پوسټ نه لري. د یادونه وړ ده چې د ملي اردو د سرتیرو د وژلو او اسیرولو پیښې په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه خورا زیات اندېښمن کړل او له پیښې سم دستي وروسته د دفاع سرپرست وزیر او تیر ورځ د کورنیو چارو وزیر د څېړنې لپاره بدخشان ولایت ته ولاړل.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان سوداګری وزیر خورم دستگیر خان وایي پر دې خبره هوکړه سوې ده چې پاکستان به په درو برخو کې د افغان سوداګرو مرسته کوي. نوموړي دا خبره د پنځشنبې په ورځ په کابل کې کړې ده. خورم دستگیر له یو لوړ پوړي تجارتي پلاوي سره د افغانستان په سفر تللی دی. دا چې پاکستان به په کومو برخو کې له افغان سوداګرو سره مرسته کوي، راځي چې په دې اړه د رحمت الله افغان رپورټ ته ورشو.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وای افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې په درې مواردو کې موافقه شوې ده. د افغاني مالونو اتیا په سلو کې د پلټنې کموالی، د هند واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال، او د اورګاډي له لارې تر تورخم پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال هغه اسانتیاوې دي چې پاکستان افغان سوداګرو ته برابرې کړې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستگیر خورم د پنځشنبې پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې اړه له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې کړې.
پاکستان هاز ناو فارملی الاوډ پارشل شپمنت اف افغان.
پاکستان دا مهال په رسمي توګه د افغان سوداګرو مالونو ته د حمل او نقل اجازه ورکړې ده. دا په دې دلیل چې د پاکستان د ګمرکاتو په آی ټی سیستم کې بدلون ممکن شوی دی. دویم دا چې موږ د افغان سوداګرو مالونه له سلو په سلو کې له پلټنې څخه شل په سلو ته راښکته کړي، او دریم اقدام مو چې کړی اوس افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه په مستقیمه توګه د پاکستان له لارې د هند واګې تر بندر پورې انتقال کړي.
ښاغلي دستګیر زیاته کړه د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټری مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. نوموړي همدارنګ وویل دا مهال د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه له کراچۍ څخه په 48 ساعتونو کې افغانستان ته رسیږي، چې دا په خپله د افغان سوداګرو لپاره یو اسانتیا ده. پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو چارو اړیکو د خوالي او همدارنګ افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره اقدامات کوي چې یاد هیواد غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته خپله سوداګري پراخه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د پاکستان وروستی اقدام د همدې قرارداد یو برخه و.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتا اوسم د شفیق مرید پر ځکه یو سندر اورو.
زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی سور نوے، زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی تور نوے، بے خواہش کا بے مانا مو زندگی دا، زندگی دا، زندگی دا، دوڑا سے بگڑو نہ گرز جدائی دا، زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی ستور نوے، زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی تور نوے، ہلتا خار دسرا گونو نش تو رم دین سے کرول، بے وسیدہ بے وسیدہ بے وسیدہ،
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د شفیق مورید په ژغ کې مو سندره اورېده. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 سوی. د خبرونو د لنډیز پر لور ولاړ شو. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدرانی وژلی دی. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډي ته وویل چې د فاروق زدران د وژلو ترڅنګ یې د هغه نه ملګري نیولي هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر ژی ژینګ پیانګ به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته په دوه ورځني سفر ورسي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم خان پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال کړې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن او ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیتي انتخابات دي د عدلي تر څارنه لاندې وسی. دا غوښتنه د اپوزیشن او ګوندونو تیر ورځ د اسمبلی په غونډه کې د یو قرارداد پر مهال وکړه. د افغانستان د بدخشان ولایت مرستیال والی ګل محمد ویدار وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خیسته سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله سوې ده. ګل محمد ویدار د پنجشنبې په ورځ نوښت مشال رډي ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال په دې سیمه کې راغونډ سوي دي. د په وینا نیم پکې بهرني ترهګر دي. د شام پر حالاتو نظر لرونکې ډله وایي چې په دې هیواد کې د رواني کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلور کلونو کې شاوخوا 2,00,000 کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میشته د شام د بشري حقونو دا ډله وایي چې دوی د 2010 کال له مارچ میاشتې راهیسې دغه معلومات راغونډ کړي دي. او د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی وایي دا لاره اوس هم پر ځای پاتې ده چې ایران په پوځي توګه د اټمي وسلو له جوړولو راوګرځول سي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس به ملاړ سو اسلام آباد او بګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج ظهیر د ورځپاڼې لوستی دی.
نن اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په هغه بیان باندې لیکلي چې پکې ځینې ملکونو او بهر ملکی ایجنسیانو ته خبرداري ورکړې چې په بلوچستان کې د حالات خرابېدو نه ډډه وکړي. په دې کې د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي جنرال راحیل شریف ټولو غیر ملکی ایجنسیانو ته او هغه هیوادونو ته په ډاګه خبرداري ورکړې چې په پاکستان او په خاص توګه په بلوچستان کې د حالات خرابېدو لپاره هلې ځلې کوي. ادارې ته جنرال راحیل شریف ته خبرې تایید کوي او وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان په خرابو حالاتو کې د بهر ملکونو لاس دی او دغه هیوادونه د پاکستان د دې صوبې یو منفي اړخ دنیا ته خودل غواړي چې مقصد یې نور نور دی. ادارې وړاندې وایي باید چې د جنرال راحیل شریف بیان په سنجیدګۍ سره واغستل شي او هغه ملکونه چې د پاکستان د امن خرابېدو لپاره خپلې وسیلې په کار راولي له هغې ډډه وکړي. ادارې اخیر کې لیکي چې د دې سره سره په بلوچستان کې د تعصب جوړولو لپاره هم هلې ځلې روانې دي. نو په کار دي چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د بلوچستان د امن لپاره یو موټی شي او د دې لپاره په ګډه سرکار وکړي او د شند قانون نافذ کوونکي ادارې هم نوري بیدارې شي چې دغه خلکو هسې شنډې کړي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان او روس په تعلقاتو لیکلې. ادارې وایي چې وړاندې ورځو کې د دفاع وزیر خواجه آصف د روس دوره وکړه او هلته د خپل همپایا سره ولیدل. دې دوران په دوړخصه تعلقاتو او خاص کر د دفاع په چارو خبرې اترې وشوې. ادارې مخکې لیکي چې د سول جنگ خبره اوس ختمه شوې ده او ټول ملکونه د یو بل سره ښه تعلقات لري او هغه وخت چې سرنګ په افغانستان د روس د قبضې منصوبه جوړ کړې شوې وه او د هغې په جواب څنګه پاکستان ادرولې شوی وو پته ولګیده چې هغه هسی خبرې وي. ادارې زیاتوي چې یقینا د سول جنگ دوران پاکستان د امریکې سره ځکه ولاړ وو چې د هلتنې مالی او تکنیکی مرستې کېدې. بل طرف ته روس خپل ملګرو سره د امداد په ځای تجارت ته زیاته پاملرنه ورکړې وه. نو اوس هم چې وخت بدل شوی او ټول ملکونه یو بل ته نږدې شوي نو د پاکستان او روس تعلقاتو ښه کېدو به ګټورې نتیجې مخې ته راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې لیکي چې د تیرې میاشتې په 11مه نیټه د پاکستان د نیمه پوځي ځواکونو دستو په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومنت په صدر دفتر په دې مخه چاپی ووهلې چې په دغه ښار کې د تشدد مخه ونیسي. یاد ښار کې د 1900 کال نه متحده قومي مومنت او پاکستان پیپلز ګوند په سیاسي توګه اجارهداری قائم کړې ده. د مجلې په خبره د سحر وختي په دغو چاپو کې د یاد ګوند صدر دفتر نه په ګڼ شمېر هغه کسان ونیول شو چې په جرمونو کې ککړ او یا سزا شوي وو، چې په نتیجه کې یې د ایم کیو ایم یو شمېر غړي ژوبل او یو غړی ووژل شو. خو د دغه وجنې وجه تر دا مهال نه ده معلومه چې دی به د دغو چاپو پر مهال چا وژلی وي. د رینجرز ځواکونو دعوه کړې ده چې په دې چاپو کې یې په ګڼ شمېر وسلې هم ترلاسه کړې دي. مجله یادوي چې د کراچۍ ښار د دغو چاپو نه مخکې هم د تشدد په ولکه کې وو او یوازې په 2016 کال کې څه د پاسه 2000 کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په دغو وجنو کې که څه هم د ډیرو وجه تشدد وو، خو زیاتره وجنې په هدفي وجنو او د سیاسي، مذهبي او نسلي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو په یو بل د بریدونو لامل شوي دي. یاد ښار کې د قلنګونو او تختونو لړۍ هم د ډیرو مدونه دوام لري چې زیاتره تورونه یې د دغه ښار په سیاسي ګوندونو لګول کیږي. د مجلې په خبره د دینه مخکې د پاکستان په تاریخ کې چیرې هم متحده قومي مومنت باندې داسې تورونه نه لګول شوی، خو اوس داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دغه ښار کې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو د وسلوالو ډلو پر ضد د فیصله کون کاروایانو نیت کړی دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په خپل یو راپور کې پاکستان ته د چین د ولسمشر د دورې موضوع راغستې ده. ولیکي چې را روانه اونۍ به پاکستان ته د سفر پر مهال د چین ولسمشر ژی جن پینګ په دغه هیواد کې د شپږو سلویښتو اربو ډالرو د بنیادي ډانچې او توانایي د پروژو پیل کوي. د ایجنس په خبره چین او پاکستان دواړه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې په یو بل ګاونډي هیواد هند سره سره په نورو غربي هیوادونو هم باور نه کوي، نو ځکه د تجارتي لوزنامو سره سره به دفاعي معاهدې هم کوي. د راپورونو له مخه تمه کیږي چې د دغه دورې پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د 9 اربو ډالرو دفاعي معاهدې هم وشي. د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین سید اجانس ته ویلي دي چې چین د پاکستان یو داسې ملګری او ملاتړی هیواد دی چې پاکستان سره د برابرۍ په بنیاد تعلقات ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ریپورټونه وایي چې د عراق له رمادي ښار څخه څه باندې 2000 کورنۍ له هغه وروسته تښتېدلې دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د لویدیز انبار ولایت خواته پرمختګ وکړ. داعش له څه باندې یو کال راهیسې پر ګاونډي ولایت فلوجي ولکټینګ کړې ده. د چهارشنبې په ورځ د رمادي پر نیولو پایل وکړ. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د عراق د کډوالو او بې ځایه شویو د چارو وزیر ستار نوروز پرون وویل له رمادي څخه بې ځایه شوي څه باندې 2000 کورنۍ د بغداد په لویدیځو او جنوبي لمنو کې ځای پر ځای شوي. نوروز زیاته کړه چې اړو کورنیو ته د خیمو، خوړو او نورو اړتیاو مرسته شوې. د رمادي ښار امنیتي چارواکي وایي چې پرون ناوخته هم د داعش د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې. د راپورونو له مخې د ښار مرکزي برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو خار پلمنو کې لڅو میاشتو رئیس د داعش وسلوال حضور لري. عیني شاهدان وای رمادي د اروا و خارته ورته دی، واټونه او کوڅې تشه او دکانونه بندې. یو پوځي مقام چې نه غوښتل هویت ښکاره شي وویل چې د نړیوال ائتلاف جنگي الوتکو د چهارشنبه په ورځ د انبار ولایت په هغو دریو کلیو کې د داعش پر مرکزونو بمباري وکړه چې اوس د دې ډلې وسلوالو نیولي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بیان کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې متحدو ایالاتو او متحدانو د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو شل حمله کړي. بیان زیاتوي له دې څخه 19 حمله د عراق په اتو اړوندو ښارونو کې شوي چې د داعش ډلې تکتیکي اډې، سنگرونه، وسایط، وسلې او ودانۍ په نښه کړي او یوازې یوه د سوریې په قلمرو کې شوي. په هغه ویډیو کې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړې ده، د امریکایي جت الوتکو د بمبارۍ پر مهال د رمادي ښار له پاسه تور لوګی لیدل کیږي. په رمادي کې سلګونه امریکایي پوځیان عراقي سرتیرو ته په پوځي اډو کې روزنه ورکوي، خو د امریکا د پوځ یو مقام وویل د داعش حملې به پر دوی هیڅ راز اغیز ونه کړي او زیاته یې کړه چې له دې ښار د وتلو پلان نه لري. د انبار مرستیال والی فاتح الاسوي د دې ولایت په مرکز رمادي کې وضعیت ناوري نوباله او له حکومت څخه یو غختل چې هلته اضافي ځواک واستوي. الاسوی وویل حکومت باید سم دستي پوځي ځواکونه په وسلو او امکاناتو سنبال کړي څو خار د اسلامي دولت ډلې لاستور نشي. د امریکایي استخباراتي سرچینو د خبر لمخه د داعش رادیوي سټیشن البیان چې په انګلیسي ژبه خبرونه کوي ادعا کړې ده چې له چهارشنبه راهیسې د انبار پر لږ تر لږه شپږو سیمو بشپړول کټینګه کړې او د رامدي په ختیځ کې د اووم کلي یوه زیاته برخه هم د دوی لاسته ورغلې. امریکایي ځواکونو په عراق کې د خپل اتکلن حضور پر مهال تر ټولو خونړۍ جګړې په فلوجه او رامدي کې هغه مهال وکړې چې د القاعده شبکې اصلي اډې په د دوه خارونو کې وی. فلوجا د عراق لمړنۍ خار و چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې د داعش ډلې د وسلوالو لاسته ورغی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
چلډنز اداري پروجیکټ سندیکیټ په یو تحلیلي مقاله کې د افغانستان پر حالاتو رڼا چولې ده. په مقاله کې راغلي د اوباما انظامیه د طالبانو سره د روغ جوړی هڅې هم کوي او د هغوی پر ضد عملیات هم. نو په د مقالې په لیکنه نو په یو وخت دوه مخي کړنلار د امریکا لپاره هیڅ کله ګټه مخته نسی راوړلای. نور تفصیل نجیب امیر وړاندې کوي.
پروجیکټ سندیکیټ سیډنیزی ادارې د افغانستان په حالت یو مقاله لیکلی چې ورکی راغلی 14 کال وړاندې د طالبانو د واکمنۍ د ختمولو نه پس هم امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنگ بیل سخند او ځن روان کړی دی. امریکا په وداسې جنگ کې خکیله ده چې وارله مخې یو ټریلیون ډالر بودیجه خوړلې ده. امریکا اوس د دښمن سره د سولې د لارې پر مخ تلل غواړي خو ښایي د لارې به د ګټې نه وي. په افغانستان کې د جنگي مشن د ختمولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د اعلان نه څو میاشتې پس هم امریکایي او اتحادي ځواکونه د طالبانو په سنگرونو هوایي بریدونه کوي. همدارنګه امریکایي عسکر د مشکوکو یاغیانو پر پټنځایونو عملیاتو ته دوام ورکوي. سیړنیزه اداره پروجیکټ سندیکیټ لیکي د ولسمشر اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن د ختمولو اعلان به حماس یاد ساتل کیږي لکه په 2003 کال کې چې د هغه مهال ولسمشر جارج دبليو بوش د عراق په اکثرو سیمو کې د جنگي د مشن د ختمولو اعلان کړو خو وروسته معلومه شو چې جنگ اصلا ختم شوی نه دی او په زرګونو نور عراقیان په دې جنگ کې وژل شول. دا لومړی ځل نه دی چې اوباما دا ډول اعلان کوي. نوموړي په 2011 کال کې هم اعلان کړو چې هغه له عراق ټول ځواکونه بیرته غواړي او په دغه هیواد کې د امریکا جنگ ته د پای ټک ایږدي. خو تیر کال امریکا یو وار بیا اړ شوه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د کاروایۍ لپاره د عراق مخه وکړي. د سیډنیز ادارې پروجیکټ سندیکیټ په وینا امریکا په 2011 کال کې اعلان کړو چې په 2014 کال کې به په افغانستان کې خپل جنگ ختموي خو هغه نیټه ترې تیره شوه. امریکا اوس د خپلو ځواکونو د وستلو لپاره بل نیټه اعلان کړي. دوی د روان کال تر پایه د خپلو 10,000 ځواکونو شمیره نیمایي ته کوزول غواړي. نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې اوس د امریکا جنگ کومه وروستۍ نیټه نه لري. خو بل لوري ته د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی ته که وکتل شي نو جوتی چې د روان پسرلی جنگ به خای په بیساری ډول سخت وي. طالبانو ورله مخې په جنگ کې امریکا ته د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پرتله زیات تاوان رسولې. په افغانستان کې د 2001 کال راهیسې د طالبانو سره په جنگ کې 2215 امریکایي سرتیري وژل شوي او 40,000 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په تیر کال کې په افغانستان کې په شخړو کې 5,500 نه زیات ولسی کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. نوموړي د روي اوباما له هم طالبانو ته د ترهګر تنظیم په ویلو کې ټکنه کیږي. د هغه انتظامیه داسې انزوروي چې ګواکې طالبان یو معتدل ځواک دی او د افغانستان په سیاسي نظام کې ورته برخه ورکول کېدای شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دی ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې پر موضوع مقاله خبره کړې ده. مجله په افغانستان کې د هند سفیر بیان راخستی له چې له یو افغان ټلویزیون سره په خبرو کې ورکړي. دا وای چې دا نیابتي جګړه یو فرضي کیسه بللې ده. مجلل کې په داسې حال کې چې نوې افغان حکومت د پخوانی حکومت په پرتله له پاکستان سره د اړیکو د شکولو کوښښونه کوي، هند په دې خبره زور اچوي چې اسلام آباد د کابل د ښه ګاونډي رول څخه ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د ډیپلوماټ مجلل علی کی په افغانستان کې د هند سفیر امر سنها د نهې پورس طلوع خبری چینل سره په مرکه کې په افغانستان کې د پاکستان او هند نیابتي جګړه یو فرضي کیسه وبلله. مجله د نوموړي د خلې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د جګړې جھلک تر څه حده په افغانستان کې ښکاره کیږي. که څه هم کارپوهان او خبریالان دا یو نیابتي جګړه بولي، خو په اصل کې دا داسې نه ده. دی وایي دا خبره د افغانستان په وړاندې د پاکستان د رویې په دفاع کې کیږي چې ورسره د ښه ګاونډي په حیثیت تعلقات نه دي پاتې شوي. خو بیا سنها وویل چې په افغانستان کې د هند نیابتي کسان افغان وګړي او د پاکستان نیابتي کسان بیا طالبان دي. مجللی کی په افغانستان کې د پاکستان او هند نیابتي جګړې خبره د ډېرې مودې راهیسې کیږي. د هند کورنو چارو وزیر راجناث سنگھ د مارچ په میاشت کې وویل چې پاکستان له هند سره په نیابتي جګړه کې ترهګري د یوې آلې په توګه استعمالوي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په فروری کې له وال سټریټ جرنل ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې پاکستان او هند باید په سیمه کې له نیابتي جګړې لاس واخلي. تر هغې وروسته وال سټریټ جرنل بیا په یو مقاله کې دا وویل چې امریکا او افغان چارواکي د اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تورونه لګوي چې په افغانستان کې په کال 2001 کې د امریکا د یرغل له امله د طالبانو حکومت تر نسکورېدلو وروسته پاکستان دوه مخې لوبې ته دوام ورکړی دی چې د یاغیانو د تحریک ملاتړ کوي. مجله زیاتوي په 2014 کال کې لیکوالې کارلو ټاګال په خپل کتاب د رونګ اینیمی کې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د معاملې په هکله د امریکا نظر راخستې. د یاد کتاب سرلیک د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچرډ هالبروک د خولې هغه خبرې نه راخستل شوي چې یو ځل یې ویلي وو کې دې شي موږ په یو غلط هیواد کې له یو غلط دښمن سره جنګیږو. مجله لیکي د افغانستان په وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ سیالي سخته ده او که وکتل شي نو د پخواني ولسمشر حامد کرزی له هند سره تعلقات خو بیا اوس د اشرف غنی انتظامیه له پاکستان سره د ښه تعلقاتو د جوړولو په لړ کې هلې ځلې کوي. روانونه په کابل کې او پاکستاني وفد دواړه خیزه تجارت ته زیاتولو لپاره ملاقاتونه وکړل. مجله لیکي په داسې حالاتو کې اوس هند په دې خبره زور راوړلو کې دلچسپي اخلي چې ګواکې پاکستان د افغانستان ښه ګاونډی نه دی پاتې شوی.
او سم د خبرونه په دې برخه کې د نازي اقبال په شخ کې وسندر اور
بیلتا
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. دی نیشن ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د ضرب عزب نومي عملیات په آخري پړاو کې دي، د دې سیمې خلک چې بې کوره سوي خپلې او خپلو سیمو ته د ستنېدو خواهش لري. د پولیټیکل نظامي او امنیتي ادارو لخوا د یو نوي لوزنامې اعلانول لا نور مایوسه کړي دي. زموږ همکار منور شاه د دې مقالې غټ ټکي وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې خواوشا لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې د تیرې میاشتې د دیرشمې نیټې راهیسې خپل کورونو ته د ستنېدلو لړۍ شروع شوي، خو په دې موقع پولیټیکل انتظامیې او امنیتي ادارو د شمالي وزیرستان د ټولنیزې لوزنامې 2015 کال په نوم یوه معاهده اعلان کړه چې د سیمې په خلکو کې یې یو شمېر اندېښنې راپورته کړې دي. په دې حقله دی نیشن ورځپاڼې د محسن داوود لیکل شوی یوه مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د هر سنه اول خو د دې سیمې خلک د تیرې یوې لسیزې راهیسې بدامنې ځپلي او وخت په وخت ورته د وسلوالو او پوځي عملیاتو په نتیجه کې ځاني او مالی زیانونه رسیدلی دي، او دا په اخر کې خو د سیمې نه کډې کولو ته مجبور شو. بیا د کډوالو د واپسې عمل کې هم یو شمېر ستونزې دي، یعنی د کومو سیمو نه چې ډېر لږ شمېر خلک بې کوره شوي وو اول د هغوی د ستنولو کار شروع شو، د کومو سیمو نه چې ډېر زیات خلک بې کوره شوي د هغوی د ستنېدلو عمل به تر ټولو اخیری ترسره کیږي. محسن داول لیکي چې د دې دومره مشکلاتو تر څنګه د کډوالو لپاره یو نوی ازمیخت هغه مهال شروع شو چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتي ادارو په یو نوی لوزنامه کې د شمالي وزیرستان د خلکو نه د وفاداری د سوګند پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړی وایي چې د دې سیمې خلک لا د وړاندې نه د اف سی آر قانون له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي چې اوس د هغې نه هم په سختو شرایطو باندې ورسره حکومت نوې لوزنامه کول غواړي، کومه چې د بنیادي انساني حقونو سره سمون نه خوري. د لیکوال په وینا د دې لوزنامې څلور برخې دي چې په اولنۍ کې یې د ریاست ذمواری، دویمه کې د ځایي خلکو ذمواری، دریمه کې د دې ذمواریو د عملي کولو طریقه کار، او په اخیری برخه کې د شمالي وزیرستان د خلکو نه په دې د عمل کولو د سوګند غوښتنه شوې ده. لیکوال وایي چې دا ډیره ناروا ده چې د اف سی آر قانون لاندې تر اووه شپېته کلونو راهیسې اوسېدو باوجود هم د دې خلکو نه د وفاداری د سوګند غوښتنه کیږي. محسن داول وایي چې د ځایي خلکو په ذمواریو کې په بنیادي توګه د سیمې د امنیت ټولې ذمواری شامل دي چې د حقیقت سره هیڅ تړاو نه لري. اول خو د دې سیمې حالات د پخوانه ډیر بدل شوی دي. جرګه چې په قبایلي سیمو کې به یې د هر ډول لوزنامې او جوړجاړي عملي کولو لپاره هلې ځلې کولې، په تیرو لسو کلونو کې وسلوالو دومره ځپلې چې اوس یې وجود د نشت برابر دی. بیا قبایلي خلکو چې بعد وسلوالو خلاف کومې لښکرې کولې، د هغې مشران هم معلومو او نامعلومو وسلو والو یو په یو ختم کړي. لیکوال وایي مناسبه خبره دا ده چې د امنیت ذمواری ریاست په خپل تر سره کړي، او د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره نه یوازې د اوسنۍ لوزنامه بیرته واخلي، بلکې د اف سی آر قانون هم په 20مه پیړۍ کې نور د چلیدلو قابل نه دی. په کار دي چې ریاست او حکومت په دې سیمو کې سیاسي، اقتصادي او تعلیمی پرمختګ لپاره کار وکړي.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو اونډه وته وای یا یو لکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه به خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوس بولار سو پېښور ته. په پېښور کې د یو غیر حکومتي ادارې لخوا په دې اړه غونډه شوی ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم لپاره جاری کېدونکي فنډونو کې درغلې کېږي. د یادې ادارې چارواکي وایي که چیرې په دې فنډونو کې له ایمانداري کار واخیستل شي نو د دوی په وینا د تعلیم په برخه کې ډېر ستونزې هوارېدای شي. ځلاند یوسفزی په دې اړه رپورټ لري.
د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی سائنسز په نوم د تحقیقاتی ادارې غړي اسفندیار مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي او دا غونډه یې هم په دې مقصد رابللې ده چې د تعلیم په مت کې د خزانې څخه وتونکي پیسې په سمه توګه په کار راوستي شي
کې زمونږ په دې عمل کې زمونږ په دې سیمه کې ټول نغټ اعتراض په دې باندې کېږي چې اره پیسې منظور شي د حکومت اړه خرا شي خو هغه وخوړل شي نو که چېرې مونږ دغه پیسې چې کومې منظور شوې دي هغه راغې په صحیح طریقه استعمال شي نو بالکل به دا بهتر وي.
د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د تعلیم لپاره د سټینډینګ کمیټې چیرمین محمد عارف وایي چې موجوده حکومت د تعلیم په اداره کې د کرپشن یا اداري فساد مخه نیولې ده او په سکولونو کې هم اسانتیاو برابرولو باندې ډېر کار کړی دی.
مشمانو ته وبند سکول نه وی واشروم زورتنو ام ورته پورا کړل اوس شکر دې میکسیمم سکول نه سریج داغه چار دیواره وشوي او د استادانو ازيري چې کم داغه د پاره مونږه یو مانیټرینګ سیستم جوړ دی هغه را وستو هغه سره د استادانو ازيري کم سه کم 90% داغه ازيري شو د ټایم کې لکه داسې استادانو چې غیب په کلونو باندې خپل صرف تنخواه باغشته اوس هغه شي چې کم دی الحمدلله ختم شوه دی.
نوموړي زیاته کړه چې مخکې به د پرایمري سکول په ودانۍ کې دوه کوټې وي خو اوس دوی د پرایمري سکول لپاره لږ نه لږ د شپږو کوټو پالیسي خپله کړې ده او دا چې د مخکې نه موجودو ودانیو پراخه کولو باندې هم کار پیل کړی دی.
بعضې سکولونه مونږ بدقسمتۍ نه مونږ چې کوم کسوټي ده هغه پوره کړی نه ده یو ځای دپاره سکول لپاره مونږ ته دوه کناله ځای ضرورت و هلته مونږ په لس مرلو کې سکول جوړ کړی دی اوس که هلته مونږ کمره جوړو نو هلته کمرې ځای نشته ګرلز هایر سیکنډري سکول شبقدر فورټ اوس هلته زه غواړم ځکه چې په یو یو کلاس روم کې هلته دومره جنکې ماشومانې ناستې دي چې زه حیران په دې یم چې دې بورډ ته به څنګه رسي خو هلته زه نشم جوړولی د هغې وجه داره چې هلته ځای نشته نو د هغې دپاره لګیا یو حل کوو چې یاره داسې ځایونو کې سکولونه اکسټرا جوړ کړو چې دا برډن دغه نه کم شي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان د راپور تر مخه په خیبر پختونخوا کې په سلو کې نږدې د ډیر شو سرکاري سکولونو تعلیمي معیار د ډاډ وړ دی. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
اوس هم د سلام پښتونخوا په دې یو ساعته خبرونه کې د پاشي بوت رسیدلیو د غنی حسرت په ژغ کې وطنیز سندره اورو.
جلی د خدای روی می در وړې شا وړې وړې प्रति वतन की चोट समय लर्मा शावड़े